Adiós.
السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 13 د اکتوبر میاشتې 13. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. ښاغلی بنت پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې د نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یوه استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی ښارونه یې لیږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلې پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری هزاره توکم انجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې که څه هم تیر ماخوستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلونو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 تنه وژل شوي. په ناروې کې میشه دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت څاري پرون یکشنبه وویل وژل سوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره له دې چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنئي رهبری وپرځول سي. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعاتولو په تور توقیف کړه. هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې ماسا امینی تر کنجی لاندې وجل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبت رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوي وه چې د کردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره شي. د کردستان د دیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ګڼ کسان له رواني ستونزو کړیږي.
دولنه نکی ګناه خوړلې، هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه. خوب یې نهسته د ماخوستان د خوښه یې پلاسترګي سره ورشي.
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي د پورته نجونو د محرومېدو نږدې 14 میاشتې پوره شوې، خو ځینې کسانو په خپل نوښت ځینې لنډمهاله ټولګي جوړ کړي. کندهار کې بغلرون کې وایي چې د بیا وخت بارانونو له کبله د ابجوشو حاصلات 80% کم شوي.
80% خراب شوي چې شګه پاتې. حکومت سمور د افایش لرو چې لازم شي په پروش را ورسي.
دا خبرې مجله تر اونۍ وجو ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړې. نیکلسن ویلي طالبان په رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره تعامل او تګ راتګ یې د ستونزو د هواري ښه لاره بللې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړې ده.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابیدونکي بشري وضعیت او له زده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژونده د ښځو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلسن دغه څرګندونې پرون یکشنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلی او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیدکاته کړي دي. نیکلسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا وایي طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسیې او دغه راز اسلامي همکاریو سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لار تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95% تر 99% پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لسګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکي یې یو بیلګه ده.
اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی، کاروبار نه خلک ستړي دي، بیچاره ګان دي، چینلر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نشي درلودلی، نشي راوړلی.
دا څنګه حکومت دی چې تاسې کوي؟ دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچې کوئ. نو هیله کوم چې تاسې مړې دې ټکې ته فکر وکړئ چې دا خلک به خیر راپورته کېږي ستاسو پر ضد باندې. که چیرې حالات همداسې دوام ولري به نو راپورته کېږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارده ډالر زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه خو د منګولیا په وړاندې یې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د 14 لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کیږي. اسدالله لودی نورباندې راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر 18 کلنو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر 18 کلنو کم عمره لوبډله له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط ثبوت تاوری بود که در این گروپ تیمور
شرقی دیوای دلارموندن شرایط داسی و چه دقو سیاله یو که شرقی تیمور هم ونده در لوده و حقوی للوب و لاس پسر شول دقو کار لک شرایط پیچی لکلل دا چې افغان لوبډاله منګولیا ته په لوړ امتیاز ماته ورکړې وه او د ګولونو شمیر زیات وو نو زموږ چانس ورسره زیات شو د آسیا د ملتونو جام د لومړنیو سیالیو کوربتوب تاجکستان وکړ د راتلونکي کال په آسیایي جام کې به 14 لوبډالې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤولان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډېره خوښي ور په برخه کړه تاکل شوی و چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی تاکل شوی چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر ولس کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي
د کندهار بغلرون کې وایي چې د بی وخت بارانونو لکبل د آبجوش او حاصلات اتیا سلنه کم سوي آبجوش چې د کندهار مشهوره وچه میوه ده له یو ډول سختو انګورو تر لاسه کیږي د انګورو بغلرون کې چې دا مهال د آبجوش په پروسس بوختي د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار غوښتنه کوي دا هم تفصیل
انګور مونږ خلاص شي
دا د کندهار جنوبي ولسوالۍ پنځوي ده دلته باغلرون کې د انګورو له یو ډول څخه د آبجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي دوی د مازګر له لوري دلته راټول سوي انګور په جوش کړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې آزادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي د عمر شاه او سراج الدین په نومونو دوه باغلرون کې وایي سږني حاصلات یې د تیر کال په پرتله د باران له امله اتیا سلنه کم دي
موږ په اوجه شخته یو شش کارخونه د بارانو حاصلات سره خراب کړل نو وزه جزي قدر شان پاتې یاره چې خالي ما د خپل مصرف را جوړ کړي نور د ګټ د خونه شش کال ګرځ د بارانو سره خراب کړل چې خالي ما د خپل سر را جوړ کړي ا مصرف نه دي چې موږ مصرف پکړی دي چې هغه را جوړ کړي نور نه د ښه شش کال نه جبد سوي ګرځ د بارانو سره خراب کړل
بارانو توانونه را سویل دي وس په سل پیساده کې اچیا پیساده خراب شوی دي شله پاتې دي حکومت سمجدا خواهش لرو چې از مشه په پروش را ورسي خلاکه موږ سوداګر مخ دي دلی په خو به دلی په میدانو سوداوي کې د یو شش کا شي نه
د انګورو یو شمیر باغلرون کې بیا وایي کته هم د دوی سژنی حاصلات کم دي خو کیفیت د تیر کال په پرتله لوړ دي دوی وایي اړونديداري دي د سژنوي حاصلاتو لپاره پر وخت بازار موندنه وکړي
سل محمد مثال چې په خو به لاسیسه وصل پیساده وصل پیساده کې وصل پیساده را پاته دي چې پیساده مثال با خراب سوي توان سوي سشکار د حکومت سمج دا غوښتنه لري چې مشته د بازار جوړ کې د شی ځای جوړ کې چې مشته د نرخ د شی په سم نرخ ووزی نو چې په د بارانو توان سي بل په د توان سي چې په نسب سي ووزی نو خبر خو په درغه لا توان
ولې خو شش کال بارانو نه و د اسکر او چیش کنه د غره کم شي او په نام جه او بل پس موږ غوښتنه چې بازارونه ورته سم
بل خو د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهار تر 15000 زره ټنه ډیر آبجوشي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی خو سش کال د توفانی بادونو او بارانونو لامل د کندهار د انګورو حاصلات کم شوی چې لامل به د آبجوش اندازه هم کموي
سش کال خو زموږ یو مشکل سره دا و چې وچکالي و د وچکالي په بغل کې بارانو پسې واله انګور چې دی هغه د سره څخه تاک پرمزه کړی او ګرمې ترین نقطې ته دی نشته دی هم د ګرمې څخه بعد وړي هم د وچکالي بعد وړي او هم بیا وروسته در پخې دوه د اوبو څخه بعد وړي چې هغه درې سره حالت دی ته متوجه سول نو په لحاظ از موږ اکثر میوې تر 500 تر 500 پورې په دغه خطر باندې هغه خراب سولې د نوې کال د ابجوش صادرات نه دي شروع شوی تیر کال موږ ابجوش 15300
ابجوش امامی زنزره و شکرپاره د کندهار مشهور و چه میوه ده چه د شاولی کوت دان جری و ارغنداب و لسوالویو لباغونو ترلاسه کیجی د کندهار دغا حاصلات تر دیر پاکستان و هندوستان و پلج اندازه یو شمیر عربی هیوادونو تصادیری جی
ازادی رادیو خبری مجله آوری ازادي رادیو ته غواړیست میدان ورده کې پر 15000 کورونا یو د بشری مرستو د ویش لړۍ پایل سو ویل سوی په وروستیو سیلابونو کې په دې ولایت کې زرګونه کرنیز مځکه هم تخریب سوی د غرس کورونو ته زیانونه اوښتدي نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې او د یونیسف ادارې په ګډه د 15,000 کورنیو سره د دغه مرستو د ویش لړۍ تېره ورځ نه وخته پیل سوه. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم چې میدان وردګو ولایت ته د دغه مرستو د ویش لپاره ورغلی و، ویې ویل چې دغه مرستې هغه کورنۍ ته ورکوي چې وروستۍ سیلابونه او وچکالۍ ځپلي وي.
د وردګو ولایت کې مرکز کې د 15,000 کسانو لپاره نن افتتاح کیږي الحمدلله، چې د زدي حوادث وزارت مربوط ریاست چې په میدان وردګو ولایت کې دلته قرار لري، چې دوی دلته نن د 200 کسانو ته افتتاح د 200 کسانو ته نن ورکول کیږي. اصلي توزیع چې افتتاح کیږي هغه د 15,000 کسانو لپاره ده.
د میدان وردګو ولایت والی محمد امین عمری بیا د یادو مرستو د ویش پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې دوی تاړمنی کورنۍ پناه شکړي.
ټول خلقونه ټول لسنه می دا درخواست ده او دا مطالبه ده چې کوم خلق مستحق وي باید هغه مستحق خلق او بې وزده خلق ورته وښودل شي، ځکه دغه مرستې دغه کومکونه دا د مستحقو خلقو دي.
بل خو هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي خوشحاله دي، خو وایي له سختې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي.
وچکالی ځکه زیاته ده، سیلابونو دغه منطقه چې دا ډېره ځپلې ده، نو باشد ضرورت مخلوق امداد و کومک ته ده چې دولت یو سره وکاني.
اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده او بازار خوراکي تو قیمت دی، کاروبار چې خاص نسته.
دا خو لا تر اوسه کار روزګار روان ده، وړی ده نو زمه سخت را روان ده. له دې ایسته نه دی خوراک څوک لري، نه دی اغوستو څوک لري، او نه د لرګي د ګازو دی چې شي هم وس نه لري. سرپناوی هم سیلابوي وړې بارانو خراب کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا تازه یو ځل بیا په خپل یو خپره کړي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمن دي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې 24 میلیونه افغانان عاجلو مرستو اړتیا لري.
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومېدو دا دی 14 میاشتې پوره سوې. په دې موده کې یو شمېر ښوونکو په پټه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته تدریس پیل کړی دی. د محمدي په نوم یوه ښوونکې چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې بشپړ نوم خپور سي، وایي چې له ګواښونو او ننګونو سره سره یې د لسګونو نجونو تدریس جاري ساتلی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند.
اسما زده کون که انجونی اوز شپگت یتنه دی. اکثر یه لشپگم طولگی و در پورت مختلف و طولگی و زده کون که دی. لکه دوم، اتم، نهم او یو لسم. محکی اسما یوی همکاری در سینسی مزامینو لکه کیمیا، ریاضی او فیزیک پا تدریس که را سرم رست بکوله. خورس له هغه چې موږ وګوا خل شو او انتردی چې راته وویل شو چې لمن زموړو اوس همکاري تدریس و دراوه سی आवाज پات شوم. مخبل شو کولای چې زده کوونکو ته وایم چې تدریس نه کوم، ځکه د هغوی بي وسیمه حس کوله. همدا لامل و چې زه आवाज پات شوم خو تدریس ته مې دوام ورکړ. موږ تقریبا 15 کش 14 زله خپل سایونه بدل را بدل کړل. هر کور ته چې زو او زده کوونکو ګورو هر یوې سره لری خو ټولی د محل نه هیلی دی، ځکه هغوی ته یوه کلمه هم ور زده کړم. دا په دې معنی چې موږ د تعلیم غوښتنه کوو تر هغو چې وس راکوي زه له خپل دې کاره لاس نه اخلم
و ادامه داده بتانم هیچ وقت از این کار خود دست نمی کشم.
د محمدی په نوم یوه ښوونکې و چې وایي ځینو نجونو ته یې په پټه د تدریس زمینه برابره کړې ده.
له خبرونو ور آخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پیل کې به لملالی بشیر څخه وغوړي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
اتلانتیک خبرونه د افغان جنو د شونځي په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. د افغانستان پټ شونځي د شلو کلونو پرمختګ لمنځه ولاړ. په دې مقاله کې د هاجرې په نوم د یوې ښځې کیسه راغلې چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو دوې اونۍ وروسته یې لور وزېږېده. هاجره 15 کلنه ده او لمخکې یې دوه زامن درلودل، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل دی او میړه یې دواړو دندې له لاسه ورکړې. هاجره اتلانتیک ته ویلي چې مخکې ښه ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. وروسته لولو چې افغانستان یو ځل بیا د ښځو لپاره په نړۍ کې په تر ټولو بد ځای اوښتی دی. له هغه وروسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، د نجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. ښځو ته یې امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب بکوي او ګڼ ښځې یې له دندو لرې کړي. په دې مقاله کې راغلي چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لاره نه دي چې ښوونځي پرانیزي. ځینو په خپلو کورونو کې د نجونو لپاره پټ ښوونځي جوړ کړي دي. د یوه پټ ښوونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا اتیا نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ورباندې خبر سي دا به یا بندي کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب ان میل خبرونه هم د افغان ښځو پر وضعیت یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدو دی. په دې مقاله کې لولو چې د افغان ښځو پر وړاندې تهدیدونه یو عامه خبره ګرځېدلې. د بشري حقونو مدافعین وایي چې ښځې نور هغو ادارو ته لاسرسی نه لري چې مخکې به یې د دوی شکایتونه اورېدل. دې خبرونې له ښځو سره خبرې کړي چې ګواکې د طالبانو د تګلارې له کبله له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې د ښځو لپاره یوازې د ګوتو په شمار پناه ځایونه پاته دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې طالبانو د ښځو د امن خونې لومړی لوټ کړې او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قربانیان یې بیرته اړ سوي چې خپلو هغو کورنیو ته ستنې سي چې له بیرې یې د امن خونو ته پناه وروړې وه. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی پراخ دی. د 2021 کال یوې سروې ته هم اشاره سوي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت کړې وه او پکښې ویل سوي وو چې په کندهار ولایت کې 40% ښځو جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې او په ټول هیواد کې 80% ښځې پرته د دوی له رضا او خوښۍ واده سوي.
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو او ګالپ مؤسسې د څو راپورونو پر اساس افغانان تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. لسیزې جګړې، زیاتېدونکې لوږه او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل یادېږي. صفي الله ستانکزي پر همدې مسأله راپور جوړ کړی.
خود مین دسته د مخصوصان د خواسه می پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه دی راويش.
شافیه د اوروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختۍ او بې وزلۍ سوچونه ورچولي او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کمې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګل خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خود مین دسته د مخصوصان د خواسه می پلاسترګي سره ورشي هغه زره په ډبه دی راويش سم چې لري می تکان کوي د کمزوري کې چې چې دی ماته دا درک نه مانیږي زما خوا په چی شي بده ده.
د جان بی بی په نوم یوې بلې ښځې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرکې نه لګیږي.
گزاره مګر په دوا وده با چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ رسواخې بالا دواره کې پیدا مینست ورسره ډېر حالت را باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګاګای د ورځې هم بس داسې تکلیف یم لرم داسې خوب نه لرم سوچونه ډېر ومر فکر ډېر وخم لکه دغه د دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا.
د اوروزګان اوسیدونکی عزت الله و چې وایي جنګونو عصبي تکلیف ورچولی. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خفګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خفګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې ورزیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان را پورته کیږي پاغه په یو ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې پاغه باندې د کاڼو گزارونه کوي یو ریشخان پی جوړي نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بېوزلۍ ورهاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تېره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا یو نیم میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خفګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې.
د مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
افغانستان کې خصوصا دوه ډوله ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل اضطرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ او بېکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجه سیمانو واخیسته ډېرې زیاتې دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چارچلند او پر وخت نه درملنه د دې سبب سوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې سي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره سپي الله ستنګزي مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده.
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوي لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره د یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغۍ باندې اخته وي هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت په میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغۍ رز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ یم. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغیو دا کټګورایز کوکې چې څومره کټګوریو کې دا ویشل شوي دي عمومي توګه باندې لاندې توګه باندې البته که دا راته ووایي
د نوی کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې موږ مخکې فاکتورونه وړاندې کړې مثال فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي هغه څوک چې په دې اخته دي اغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلفي او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګ ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د تغفتونه چې مخکې نمونه واخیستل علتونه یې هغه د دوه شان کې دي، دوه ډول ناروغي لري ذات دي، یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کوم په دې چې خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخورد سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغۍ نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې مشر ډاکټر